کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوې دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیجو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښتی چې پکې ناس مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زارک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لویه لار په تېره یوه اونۍ کې د ترافیکي پیښو له امله 18 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به 1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په ختیځه حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی چې د دغه هیواد د دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکوي. راپورونه وایي دغه څلور کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ول شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو شړو د پاکستان پر شارزدا فیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستاني طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشي کړی دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډی او یو پوځي چارواکي د نوم د نشولو په شرط د آزادی اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل د ټی ټی پی یا د پاکستاني طالبانو د تحریک بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بند خوشي کړی دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم یرغمل کړی وو. له دغو وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتیری ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومت د طالبانو تحریک یا د ټی ټی پی له وسلوالې ډلې سره د تیرې می میاشتې په اخره کې د نامعلومې مودې لپاره اور بند کړی و. خو د نومبر په 9 د ډلې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژبنې نه دي پوره کړي، نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې په لوبري ځل بیلاروس ته په خپل لومړني سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید-19 ناروغۍ له پایله راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی، د دوشنبې په ورځ د بیلاروس پلازمینې منسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکوي. ځینې شنونکي او پوځي چارواکي وایي پوتین شایي هڅه وکړي چې لوکاشینکو قانع کړي څو پر اوکراین ګډ برید لپاره د روسي ځواکونو ترڅنګ د بیلاروس پوځیان ځای پر ځای کړي. زمو ځخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورن کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي ښودنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي.
له مودې راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداري کوي.
اند دې ګور اولادونه تحصیل ته رسیدي، اولادونه کاروبار کولای شي او په خپل خپل دریږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې پر اوکراین د روسیې د بریدونو حال درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو هیله ده چې وایوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي څو پر ډیورن کرښه د راپورته شوی وروستیو کلکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې له راپور سره سم په چمن کې د پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د دی پلاوی د سفر هدف د دوړو خو ترمنز پخلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وایي پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې پر اتونکو درو ورایو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هواری شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرښه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبري اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي
او دا کم په دې وروستو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دز شوی او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګل حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګ را تګ لار وی ته سوچو چې را دنیا له مان دل شي او وی د خپل کوشش وکي چې افغان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې مو ویني.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه و پختل خوایندویانو جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو لاله د سنزو په حل ټینګار کړی. واکټر طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسكر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرخې پوګتو کې په ځنیونو رسمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبله لوړ شمیر په سپین بولدک چمن کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د دسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې نه تنه وژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکارا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرخې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته اچول بل ستونزه ده چې طالبان مجبور کړي له پاکستانی لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې پر روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستانی زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تن د دوی په حدسو له بند آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
و هم وردل چې یو پاکستانی پلاوی چې البته دینی عالمان پکې شامل دي کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره پر ډیورن کرشه د راپورته شوي کړکېچ د حل په برخه کې خبري کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظهیر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بری د خرابې وي. تر دې وړاندې هم په دا تیرو اته نه میاشت کې چې څومره د ډیورن په کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي، طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولی په اعلامیو د مسایلو کې. د طالبانو په لاندې صفوفو کې داسې کسان څه چې هغه ورځنی وضعیت ته ګوري، هغه که مثلا ځینې وخت د ځغنتار مسله وي، که ځینې وخت د افغان مهاجرینو د ځورونو مسله وي، هغه په هماغه ساعت تصمیم نیسي، ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي ساختار لري هغه سیاسي ساختار نه دی چې څنګه چې تعریف سوی دی نن په نړۍ کې. نو د دوی قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي او خو طالبانو کې فریکشنونه ډېر پیدا شوي دي. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره په هیڅ عنوان د ټکر نتوان لري او نه په وسنی وضعیت کې جرأت لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی یا یو پروسه چې پیل شوې ده.
صحیح. اوس د پاکستان د دغه پلاو تر شا د طالبانو د څه شي غوښتون کې دی؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي هم ملکی او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینینټل کې انټر کانټینینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو مشرانو سره ناستې ولاړې هم وسولې، او ځینې تفاهمات هم راوسول. تفاهمات دي چې د دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي، هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده. مثلا د کندهار د اخوندانو بیا د حقانیانو بیا اوس ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل سوی، د دوی سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یوه ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات د دې باعث نه شي چې پاکستان ګټه وننګوږي. نو دا په دې معنی چې په تیرو څلور لسیزو کې د خپل ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې پاکستان له دغه افغانستان له وضعیت څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي هم اقتصادي او نظامي، او دا ټول امریکایان ترلاسه کړي.
اوس د دې ډول رامنځته شوې فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف هم دغه دی چې په تیرو څلور لسیزو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال د ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه پدې خوښ څومره مسایل لمسه سوي دي. پاکستان یو ډېر ښه مارکیټ پیدا کړی دی، او افغانستان د سوخت د لرګي په توګه خرڅیږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي. نن هم متحده ایالاتونو ته دا ډاډ ورکړی دی چې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینولی سم. نور د خپل طالبان د پاکستان لپاره هیڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د پاکستان د طالبانو د رهبرانو مشرانو کورونه نن هم په پاکستان کې دي، د دې کاروبارونو پاکستان کې، د ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هیڅ ډول څه نشته چې غلی په واقعي ډول 15% داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور غورځنګ مشراو د سیاسي چارو شننکې نجیب آزاد و.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له څه باندې دوه میاشتو راهیسې بندې او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورن کړل. وی ویل که څه هم د پاسپورت ریاست بندې، خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په ادعا ډالر ورکوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې لدی چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي، دا څو ځلې پاسپورت یا ساتت للی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
دفتر باندې او هیڅ نه خلاصيږي. نو نو دا انتظار
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتن کيده چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله کار لډيري مودې زندیدلې. موږ یې
صاحب په تخلیه کې یو پاسپورت نه درکې، زموږ کار هم په اثر چي دي. یو کاسو آلمان خپل ولا سوا ډالر ورنواخست او پاسپورت
ته تدارک. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورتونو ویش نه دی پیل شوی، او خلک یې له ډیرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش ادعا وردوي، او ټینګار کوي چې د پاسپورتونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایا نور الله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي، او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته له ستونزو څخه. یعنې موږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم ویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورتونه ترلاسه کوي ډیره یې جالي دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي او زیات یې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فنی ستونزې بلل شوي وي او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فنی وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
یوش مېر افغانان شکایت کوي چې کوڅه ډب سپیډ ډیر شوی او په ځلونو یې خلک داړلی دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د کنټرول ریاست د معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې تر 9000 ډیر کسان سپو داړلی دي چې 3000 له دې عمله مړه شوي هم دي.
ناگهانی اکسگ از پشت سر مرا چپک کرد و چک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپی داړلی. د نوموړي مور وایي د سپی له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
یرک خانه آوردن، دیدم که بیخي بیک
کور ته مو چې راوړل، هغه وروسته مو روغتون ته یوړ. ډاکترانو چې وکوت وی ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې یې له مونږه 5000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ چې 3 ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو 3 ورځې وروسته د دریم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ تر څو چې ښه کېده.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډیرېدو ډیر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي 15 یا 16 زره افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي پکې ویل شوي چې په تېر یو کال کې له 9000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 3000 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو 3 کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو 3 کلونو کې 9000 سپیان واکسینه واقعیم کړي دي.
ښاروالۍ کابل تانسته کې کمربند ام د
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړي او هغه سپی چې واکسین سیوي یو خاص رنگ پرې وهل سوی دی. لسپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم اقیم سیوي دي چې جمعیت کنټرول سي. د امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم 0 تر راټیټه کړي ده.
ونر د شهر کابل تقریبا قریب به 0 رسونده.
د لیونه یو سپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو لارې انتقالیږي. د ډاکټرانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختیدلو سره د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین چارواکي وایي چې روسي نن پر پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو یې تازه بمباری کړی دي. دوی وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو هوایي بریدونو کې لږترلږه 2 تنه ټپیان شوي دي. له بلې خوا نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګاونډي هیواد بلاروس ته ځي او هلته هم د اوکراین جګړه د بحثونو په سر کې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله الدین په سټوډیو کې را سره دی. نور حال بدر کی
او ډیر مننه څاروان صاحب. اوکرایني چارواکي وای چې روسی پوزیانو له ایرانی کمیکازا الوتکو په استفاده نن سهار وختي پر کیف او شاوخوا سیمو یې بمباری کړی ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي لمړني معلومات ښیي چې د غبریدونو کې لک تر لګه دوه تنه ټپیان شوي دي، خو وای چې د غبریدونو ډیر تمرکز د پخوا په څیر د برېښنا پر تاسیساتو او د غراز ځینې نورو بنسټیزو تاسیساتو وو. تر اوسه معلومه نه ده چې په ټوله کې د غبریدونو څومره زیان اړولی دی دغو تاسیساتو ته، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې اوکراین له مخکې نه ډیر دغه تاسیسات په دغو غبریدونو کې له لاسه ورکړي او سلګونه زره اوکراینیان د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي او دغه راز د څښاک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په نننیو بریدونو کې شل کامیکازا ډرون الوتکې کارول شوي دي چې د دوی دفاعي ځواکونو 15 رانسکوري کړي دي او 15 یې په خپلو هدفونو لګېدلي دي. کامیکازا ایرانی ډوله الوتکې دي چې هدف ته لرسیدو سره سم چاودنه کوي او همالته لمانځه ځي. بلور ته نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین گاونډي هیواد بلاروس ته ځي. هلته هم د پوځي تحلیل کوونکو تحلیل دادی چې له خپل سیال سره به ګوري. هلته به له الکساندر لوکاشینکو نه هم غواړي چې اوکراین ته پوځیان واستوي او ځواکونه یې په اوکراین کې له روسي پوځیانو سره اوګه په اوګه د اوکراین په ضد جګړه وکړي. لا هم معلومه نه ده چې لوکاشینکو به د پوتین دغه نیت ته څه ځواب ورکړي، خو کوم راپورونه چې موږ ولوسل او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه هم راپور ورکړی، هلته پوځي کارپوهان په همدې عقیده دي چې ممکن لوکاشینکا چې د سیمه کې د پوتین سیال دی او نږدې متحد دی د پوتین د غوښتنو ته ځواب ورکړي او د اوکراین په جګړه کې ځان په یو ډول ښکیل کړي.
ډېر مننه لوډین صاحب. د روانې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز په غزنی کې د هغو ښځو په اړه راپور لرو چې واړه کاروبارونه لري.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به هم لومړی له اسدالله لودین واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له بریتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې د سالنګ تونل د ننه د ټانکر چاودېدو او له کابل یې اوخته مرګ ژوبل باندې تمرکز کړی دی. ګارډین لیکلي د کابل ښار په 130 کیلومتري کې پروت سالنګ تونل کې د تیلو ټانکر چاودېدو د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه 19 تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. ورسپانې د یک شنبه په مخام د ځای چارواکو په حواله لیکلي و چې یو شمیر کسان لا هم په تونل کې باندې دي او امکان شته چې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. ګارډین د پروان ولایت د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي یو شمیر جسدونه دومره سوځېدلي چې د پیژندنې نه دي. سالنګ تونل په 1918 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی چې د افغانستان د جنوبي او شمالي سیمو د نخلیدو اصلي لار ده. تر اوسه دغه ټانکر د چاودلو دلیل روښانه نه دی او چارواکو هم د پیښې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. بزنس سټانډرډ ورسپانې بیا په افغانستان کې په تعزیري سزاګانو له هغې ډلې درو وهلو باندې د ملګرو ملتونو اندېښنې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکلي لکه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده خپلو قاضیانو ته وویل چې قصاص عملي کړي، عام محضر کې دغه ډول سزاګانو پیښې زیاتې شوې دي. مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جمعې ورځې اعلامې ته اشاره شوې چې له طالبانو یې غوښتي سملاسي دي دا ډول سزاګانې بندې کړي. طالبانو د تعزیري سزاګانو د عملي کولو ننګه کړي او د اسلامي شریعت د تطبیق هڅه یې بللې، خو ځینې دینی پوهانو هم نیوکه کړې چې له اسلامي پلوه د دغو سزاګانو عملي کولو ته اوس شرطونه نه دي برابر. د دغو دینی علماو یو استدلال دا دی چې طالبان دا مهال حاکمیت لري، خو دغه حاکمیت یې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. دوی وایي د تعزیري سزاګانو حقوقي شرط دا دی چې عملي کوونکی حکومت باید مشروعیت ولري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په غزنی کې یو شمیر مېرمنې په وړو کارونو بوخت دي. په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې هغه شزي چې د خپل اقتصاد د شکولو لپاره هلې ځلې کوي وایي چې سره لدی چې اقتصادي رکود او اقتصادي د بحران په افغانستان کې ټولو خلکو کاروبار خراب کړی دی، خو بیا هم تر هغو شزو چې هیڅ ډول کار نه لري گزارای شده. په دې اړه دا راپور واوري.
شاخواویا کلن سلطان بیبی خپل خاون بنی بونزی او بونزی سره یو ځای خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موجان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بیبی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري. دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د شزو کالی، ټیکری، بنګړی او نور سنگار توکي پلوري، خو تر څنګه د ماشومانو ژاولې، خوږې، پاپړ او نور شان هم د دې د دوکانداری برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلی اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دوکانداري کې کار شوو، خپل میړه ته یې دوه نور ودونه وکړل، خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم ښه ده، له دغه واړه دوکانه یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای مې خرڅوم، کالي مې لکتونه، دغه پاپړ، دغه بسکوټونه، د مای د سامان خرڅوم.
ژوند ښه ده، گزاره کیږي؟
ښه ده، گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
وو وو، گزاره کوم.
دا
سلطان بیبی خاوند عبدالحبیب هم لاس تر زنی نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشا کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دوکانداری کوي، بلکې په غزنی ښار او لرې پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری یې هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدي سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دوکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي، او وایي له دې سره یې ژوند ښه کیدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دې په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د ښځو کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کیدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپله پښو درېږي، دا خپله څه د کور ننوار د دې ته کاروبار پیدا کیږي، ګوله ډوډۍ پیدا کیږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزورې دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبار نه اخلاص کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زاجرو ټو کار کوم ګټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم. دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده، تو کل ته پاتې څوک دیوخا ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډیر ظلم ورسره کوي. ما دواړو خوونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي، خلک ډیر په عذاب وي. خدای کومان.
السلام علیکم. زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاړي کوم. زه نو محترم زه دغه د میسیا کارکوونکي او دغه معلمان او دغه ساتین چې دغه اوزو والا دا خو ډېر خیانت کوي، او هر مسکنان حرام پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې خار کوي. مسلمانۍ په دروازې کې ورته ویشي سمه چې پیسې او ډالر اوسنخته وي نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي. نو زه غواړم د طالبانو د مشرانو څخه د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک دې په دا وظیفه باندې نه دروي، دا خلک نور سم خلک دې پر ودروي چې د مسکنانو خرانو غریبانو ته دا شعر ورسېږي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت نه د خیوي ولسوالۍ د بنګاو قریا نه عبدالحد مومن خبرې کوم. دا ازادي راډیو به موږ دلته ام کی ایف ام کې اورېدله، او ډېر وخت اوس موږ اتراتي سیمه ده. زمونږ کچیرته دا د هر چا د خوانه بنده کړ شوي، هیله لرو چې دا د خلاصه کړی شي. که چېرته اسلامي امارات دا راډیو بنده کړي، نو موږ درخواست نه کوو، غوښتنه ترې نه کوو د اسلامي امارات نه چې دا راډیو دې خلاصه کړی شي. دا نورې راډیوګانې چې دي، دا منطقي راډیوګانې دي، زموږ ځای کې سم کار نه کوي. او دغه راډیو ازادۍ راډیو موږ به ټول معلومات ته غسل، نو ډېر په احترام او ډېر په دغه سره موږ یو چې دا راډیو دي خلاصه کړی شي. اسلامي امارت مزمن سره ده. والسلام والا احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
لدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیدو. دولسمه بجې د روان خبرونې په دوام کې 15